سلام ستړي مشه د مسخین د مسګر څلور بجې دي تاسو موږ ښاګ لا ساده رادیو نوري سمګر د خبرونه لري برخه روختیا د ژوند شتمنې پروګرام ته زنګل شوې چې تکراروي په څو شیبو کې پیل شي په تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه اسرائیل وايي په تهران کې د ایوایم په زندان او یو شمېر نورو دولتي ادارو برید کړی دی. د اسرائیل دفاع وزارت اعلان کړی چې یو شمېر هغه ادارې په نښه کړي چې د دوی په خبره د خلکو په ځپلو کې لاس لري. اعلامیه دغه ادارې له پوځي او امنیتي اړخه ډېرې مهمې بولي او وایي چې دغه بریدونه د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لارښوونه ترسره شوي دي. اسرائیل د بسیج اداره د اوویلم باباس د فلسطین په میدان کې د اسرائیلو د نابودۍ سات شمیر د پاسخارانو د داخلي امنیت او عقدتي ادارې په تهران کې د نننیو بریدونو اهداف اعلان شوي دي. تازه د رادیو د ایران څانګه رادیو فردا وایي چې د ایوین په مابس باندې د برید د پیل یوه توره اوسپنه ویډیو خپره شوې ده چې ښکاري دا تړل شوي د تړل شوو کمرو ترشا عکسونه خپاره شوي دي چې دغه مابس کې ګڼ شمېر کسان هغه چې سیاسي بندیان دي. په تهران باندې د اسرائیلو نننیو بریدونو د یولس ورځنۍ جګړې تر ټولو شدید بریدونه ګڼل کیږي. بل پلو چین له اسرائیل او ایران څخه وغوښتل چې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره سیاسي حل لار ومومي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند گاو جیاکون د دوشنبې په ورځ وویل چې اسرائیل او ایران باید تاوتریخوالی کم کړي څو نورو سیمو ته د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. مخکې له دې اروپایي ټولنې او یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمولو سیاسي حل او خبرو اترو ته د ستنېدو غوښتنه کړې وه. خو تهران وایي څو چې په ایران د اسرائیلو بریدونه روان وي هر ډول خبرې اترې بې معنا دي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه نن یولسمې ورځې ته داخله شوې ده چې په دې موده کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پراخ هوایي بریدونه تبادله شوي دي او پرون یکشنبه امریکا هم د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یونامه مشره روزا اوتمبایوه د دغه هیواد په اړه د امنیت شورا نننۍ غونډې ته خبرې کوي. میرمن اوتمبایوه به غونډې ته د دوحې د پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه هم معلومات ورکړي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغېزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره دوه کاله مخکې پیل شوې ده. دغه راستمه ده چې په غونډه کې به د افغانستان په اړه یو لړ سیاسي، اجتماعي، اقتصادي او د بشري حقونو او بشری وضعیت اړوند مسایل هم وڅېړل شي. د غونډې په اړه خبرې شوې جزئیاتو کې راغلي دي چې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جویس موسایا او د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایبي مشره سیما بهوس هم غونډې ته وینا کوي. ویل کېږي چې د ګډونوالو په خبرو کې به په ځانګړې توګه په ښځو نجونو باندې د طالبانو د محدودیتونو او تبعیضي پالیسیو په اړه تمرکز ډېر وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره کتلې دي. بختر خبرې ژانس لیکي چې د امیر خان متقی او حاکان فیدان ترمنځ دغه ناسته په استانبول کې د اسلامي همکاری او د کانفرانس په څنډه کې شوې ده. په غونډه کې د دواړو هیوادونو روابط او د سیمې د وضعیت په هکله هم خبرې شوې دي. ریپورټونه زیاتوي چې په غونډه کې د دواړو هیوادونو روابط مهم ګڼل شوي او پر پراختیا یې ټینګار شوی. سره له دې چې د طالبانو حکومت روسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو ترکیه او له هغو کوته په شمار هیوادونو څخه ده چې غواړي د طالبانو له رژیم سره تعامل ولري. او ایرانی باډي بلډر بهروز تابانی د دوبی پرو سیالۍ اتل شو. تابانی شاید د نړۍ له مشهورو او تکړه لوبغاړو دی. په اتلولۍ سربیره د $140,000 جایزې هم ترلاسه کړې ده. تر ټولو مهم دا چې بهروز په دې اتلولۍ کې خپل حریف مات کړ او وی کولای شو چې په اولمپیا لوبو کې برخه واخلي. بهروز تابانی تر دې مخکې هم د اولمپیا د لوبو کارت ترلاسه کړی و، خو د امریکا د ویزې د ستونزې په خاطر له لوبو پاتې شوی و.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
درنو اړیدونکو یو ځل بیا سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنی په اونیزه خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. یو ځل بیا زه سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې. په دې خبرونه کې د شری او ملاریا د ناروغیو په اړه له ګرانو میلمنو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر په افغانستان کې د ساري ناروغیو خصوصا د سری او ملاریا د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دواړو ادارو په یو تازه ګډ راپور کې ویلي دي چې په اپریل میاشت کې د شری پیښې د مارچ په پرتله 43% او د ملاریا بیا 43% زیات شوې دي. ډاکټر صاحب فرید بازګر داخله متخصص له کاناډا را سره میلمه دی او له اتریش نه هم ډاکټر صاحب محمد نعیم اکلیل د عمومي طب متخصص. دواړو ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم او ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو تل وخت راکړی دی او موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. پیل کې به ډاکټر صاحب فرید سره وغږیږو. ډاکټر صاحب فرید، دغه د روغتیا نړیوال سازمان نوی راپور کې اندېښنه ښودلې چې د ملاریا او د سری ناروغۍ زیاتې شوي، څه فکر کوئ چې لامل به څه وي؟
السلام علیکم. ډاکټر صاحب تاسو ټولو اوریدونکو ته، شری خو معمولا د ژمي په شروع کې په یخ موسم کې درد کېږي، نو په دې موسم کې د دې پیلېدل ممکن د کډوالو راتګي د یو ځای د خلکو یو ځای اوسېدلي او د واکسین ستونزې یا په منظم ډول واکسین نه اخیستلي، نو دغه لامل کېدلی شي. او ملاریا خو همدا وخت دی، ملاریا معمولا د اوړي په موسم کې هغه ځای کې ځایونه چې ملاریا عامه یي په دې موسم د اوړي په ګرم هوا کې یې پیک لوړیږي او ملاریا پیک ډیریږي. نو چې په افغانستان کې همدا وخت اوړی دی او د اوړي موسم کې معمولا دا پیک لوړیږي، نو لامل شاید دا غي. او د مخنیوي لارې چارې چې کومې دي، ممکن هغه صحیح تدابیر خلکو نه وي نیولي او چې لامل غربت کېدلی شي، د صحي روغتیایي چارو نه لاسرسی او عام پوهاوی کمښت، ممکن د دواړو دواړه د دې لامل شوي چې هم شیری پیښې لوړې شي او هم په د ملاریا پیښې.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب اکلیل، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. ډیره مننه چې موږ سره په خبرونه کې یاست. مننه. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب اکلیل. سره څومره پیګم اکثر اطفال او کوچنیان په اخته کیږي او ملاریا خو هم کوچنیان په اخته کیږي هم لویان، دغه څه ده که څنګه توپیر ستاسو کې؟
تاسو سمه یاست. ماشومان به دې خاطر په شری باندې اخته کیږي چې دوی یوازې د اولو نو میاشتو پورې یا اتو میاشتو پورې د مور د ماتیت له کبله دوی هم معاف دي، دوی په شری ناروغۍ نه اخته کیږي او تر هغه وروسته د شری په ناروغۍ باندې اخته کیږي. دا ځکه چې خپل مور د ماشوم مور کله چې وړوکی وي یا واکسین کړی وي یا شری چر کړی وي، دا بیا ماچت پیدا کوي او دویم ځل دپاره په شری ناروغۍ نه اخته کیږي. ماچت دا معنی لري چې دا مور په خپله وینې کې داسې مواد یا لري چې هغه د شری د ویروس یا میکروب پر وړاندې مجادله کوي یا مقاومت کوي. نو ځکه د مور په وینه کې دا مواد شتون لري او کله چې مور امیدواره شي او ماشوم د مور په ګیره کې وي، د مور د وینې د معافیت له کبله و کوچني ته هم دا معافیت انتقالیږي. او بل د ملاریا ناروغي چې ده په ماشومانو او لویانو دواړو کې لیدل کیږي او خطر یې زیات خطر یې ماشومانو ته متوجه وي او همدارنګه امیدواره مېرمنو ته.
ډیر ډیر مننه. یو څه تاسو سره او ګرانو اوریدونکو سره زه شریکول غواړم. تقریبا درس په زی درس کاله په خو زه پاکستان کې هم الته ملاریا نیولې هم هغه یو ډول چې دا ډاکټر صاحبان به پیژني وای واکس ورته وای، ډیره شدیده تبه درلودله تقریبا. خو بیا ما مکمله تداوی وکړه الحمدلله، اوس بيخي ورکه سوي ده، اثر هم نسته. تداوی کېدای شي. پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب فرید چې دغه ملاریا څنګه باید کولای شو چې په لومړۍ مرحله کې زر تشخیص کو او مریض زر روغ سي او شفا عمومي؟ علائم ښکارا علائم کوم دي؟ یعنی کومې ناروغۍ ته ډیره ورته ده او چې موږ یې وپېژنو چې مثلا یو کس څنګه پوسی چې زه ملاریا اخته یم؟
ډېره مننه. ملاریا ډېر وسکي نښې لري او یو دغه ده چې مریض په د ملاریایي سیمه کې وي. ملاریا په د نړۍ په اکثره سیمو کې نشته. ډېر مشقتې سیمې دي چې افغانستان هم د بدبختانه په دغه سیمو کې راځي او په شرقي ولایتونه او خوست متاسفانه په افغانستان په اکثریت ولایتونو کې د ملاریا پېښې لیدل شوي دي. نو یو خو د سیمې کې دی چې ناروغ مغه سیمه کې وي. بل د ملاریا واضح نښې نښانې دي چې هغه ترکوګه دی، تبه ده، او بیا هغه دغه بیا د لړزه ده، یخني ده، د هغې پسې د طبي موجودیت دی، نارمل حالت ته راتګ دی چې دغه خکېږي او مریض باندې بیا تکرار دغه حملې راځي. وسپي تشخیص یې د لابراتوار په وسیله چې وینه ټیسټ کېږي او د ملاریا پرازیت په تشخیص کېږي او د هغې مخې بیا دوا ورکړل کېږي. نو دا واضح نه شي دغه دی په چې سردردي او سرخوږی دی او تبه ده او لړزه ده، خپلې کېدل دي.
او په نارینهو کې دا زیاتې پېښېږي، زیاته پېښېږي ملاریا که په ښځو کې یا یو شان ده ټولو ده؟ هغه غوماشې چې ده که هغه سره متعارض بیا نو ملاریا کېږي.
د ماشي مخ ته چې هر څوک راغی، ښځه یې ماشوم یې نه دي، غټې یې، کوټه یې ټول
خدا ما شي به هم او پیژنو. او ولې پښتنه دره چې ولې د مونږ ټولنه کې د مونږ خلک سیستم نه لري توانېدلی چې دغه ماشی لمنځه یوسي؟ ډاکټر صاحب اکلیل، څوک چې په ملاریا باندې اخته سي په لومړۍ مرحله کې څنګه کومک سره کولی سو چې د د تداوی لاخستونه مخکې د بیماری په مقابل کې مقاومت وکړي، مقاومت زیات سي، څه خوړو ورکولای سو یا څه څښاک ورته برابر ولای سو؟ ډاکټر صاحب
دا څه دي چې د ملاریا د ناروغۍ لومړنۍ درملیا یا درملنه اندا د درملو کول دي، د درملو څه ورکړي سي، ځکه داسې ناروغي ده چې پرازیت په واسطه منځ ته راغلې ده او پرازیت په وینه کې شتون لري. باید پرازیت له منځه ولاړ شي، میکروب باید له منځه ولاړ شي. نو لومړنی یو اړین او مهم علاج همدا د درملو ورکول دي ناروغ ته. مخکې تر درملو موږ کولای شو چې د ناروغ سره مرسته وکړو. مثلا که چېرې ناروغ د تبې سره مثلا لرزه ولري، دی خامخا د تبې خاطر باندې د بدن مایعات اوبه کمیږي، ناروغ ته باید ډېر مایعات ورکړل شي. که چېرې ناروغ اشتها کمه وي، کوښښ وکړل شي چې ناروغ ته ګټور غذایي توکي ورکړل شي چې د هغه مقاومت جګ ولاړ شي. او بل دا چې که چېرې ناروغ قیونه ولري یا کانګې ولري، باید ناروغ ته همدارنګه د خولې له لارې مایعات ورکړل شي. که چېرې ناروغ په روغتون کې وي، باید
ډاکټر صاحب یو عوارضو څخه د ملاریا ده چې ناروغ شدیده تبه لري، ډېره جګه تبه لري. په دغه حالت کې څنګه کومک سره کولای سو؟ سړې پټۍ په سر کې خودل سي یا غسل ورکړل سي که طفل وي یا ماشومي؟ څنګه
دا ساس خبره سمه ده؟ همدا چې هم کولای شي چې انا روخ ته بخښه راوړم او باید پټي مثلا ټکور لنسي په یو وو نه پر سره کې جوړ شي یا په بدن باندې چې جوړ شي. یا مثلا ناروغ ته مثلا د درد دوا ورکړي چې د سر دردي دوا ورکړي، یا څه به شي ولې باید د طبي پروګرام دی درمل ورکړي چې ته بخښه راشي. مونږ ته څه چې د ناروغ د ملاریا ګولۍ نه خوړلې، ملاریا ځانګړي ټابلیټ نه خوړلې، ناروغ ته به لمن نه ځي. ساس خبره سمه ده چې موږ کولای شو چې د لوم کور څخه چې په یو بو منځوي دی دا واخلې د ټیګي پرځید باندې درمل ورکوي دا درد پرځید باندې درمل ورکوي مثلا ناروغ کاندلري قیمه هم کولای شي د کای کاندو زیات درمل ورکوي
ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب کلیل ډاکټر صاحب فرید ناروغ باید څومره ژر طبي مرکز یا روغتون ته ورسول شي او کچیر په وخت او نه رسول شي آیا ژوند هم ملاریا تهدید په کولای شي
څومره چې زر تشخیص شي د ملاریا ناروغي څومره چې زر دوا ورکړل شي هغومره مسؤلیت ډېر دی نو معمولا په افغانستان کې په پاکستان کې شفاخانه ته نه ځي ډاکټر ته ځي یا لابراتوار خپله هغه څومره عامه ناروغي ده خپله ډاکټر مریض پوهېږي فقط د تایید د لپاره دوی ځي لابراتوار ته خپله اینه تشکیې کوم ملاریا یې نو مغز نه دوا اخلي او د تیږي دوا نو دوا اخلي او تداوی خپله شروع کوي ځینې نادر پیښې کې چې مریض کومات دي یا ډېر بعد نه دوا باندې نه شي کیږي نو په دې حالت کې دا ډاکټر ته ویل کیږي شفانه ته ویل کیږي د تداوی هلته د اعراض او علائم او د لابراتواري معایناتو په نظر کې نیول سره ادامه ورکول کیږي شروع کیږي
او ډاکټر صاحب دغه د لابراتواري ټیسټ د څومره وخت نیسي او ملاریا څو قسمه ده فکر کوم یو قسمه ما یاد کړی چې زه په هغه تاسو هم غته وای واکس ویل او وای واکس ویل نور څو قسمه ده او څه توپیر لري یو بل قسم نه علي
ملاریا څلور قسمه راځي چې یو تاسو د وای واکس عام هم د وای واکس د چې ډیر خلک پاتې کیږي دی یو بلې فالسي پارم دی چې هغه چې د بنلاري د کیږي د دې سوال دی چې دا په بدن کې نه پاتې کیږي دی نو دا د خطرناک د فالسي پارم شکل دی او ملاریا دا د ملاریا شکل دی او بل نوولې دی په نوم د شرف کلور شکل د دې چې څلور واړه د لابراتوار په وسیله یینه د مریض د ګوتنه یینه اخلي په تلایز باندې خبره ای او میکروسکوپ باندې ګوډي ته دغه شکل تشخیص کیږي
او دغه معاینه د لابراتوار څومره وخت نیسي څو ساعته
ډېر ژر کیږي چې وو په د یو ساعت په ټول کې معاینه خلاصيږي خو ډېر خطره چې لابراتوار خپل ځان دغه وخی داسته مهم مو کې یغه پیسې حلال کین معمولا وخت ډېر کوي خو په د دې کنيم سات کې د امکان شته چې دا وشي دا پرازیت ولیدل
او فکر کوم دا لګوت نه وینه اخلي ګوت
سړي دا ګوت نه وینه اخلي وو
شیشا باندې وو
شیشا باندې اخلي د ته دغه ته وي او کاور ورته په مغه وینه باندې ګو میکروسکوپ باندې ګورو تشخیص کیږي ډېر ځکه کیږي مخکې ډېر وخت نه
زبې ورته کوم وکم ځکه نه جوړوم شفاخانه د څوارغلم مغه د لابراتوار ور رئیس یو ډاکټر صاحب ورداګو د ما معاینات چې واخست لغه خو چې اسستان پښتنه تر وکړه وای دی پڅدی وای روغ جوړ دی ماین شوی دی ماین شوی دی یعنی ملاریا نه ورای دی په واخ کې زنت نه وې تنکای ځوانو په هر صورت ډاکټر صاحب اکلیل دا ټابلیټ یا ګولې چې کله مریض سوار کړل سي څومره ساته کې خپل تاثیر څرګندوي د هغه د خصوصا د تبې پر کومول کې
دا ګولې څنګه اساس دې شرې دا دوه ورځې کې د تبې کومالې منسره دي یو ځای تاثیر کوي نیزه راځي چې په دې شاشې درمل د شې ناروغ چې څه ویلی او درمل د ناروغي سره برابر راځي چې د شېر ته د خطر راوي
او دا دواې څومره وخت اخیستل کیږي یعنی د ما خو چې په یاد دي تقریبا ما خپل څو هفتې واخیستل او څو اگر ډاکټران براتل ما ته دوا راکول بیا وناست چې لږه څه وچ کوم او وبم څه خورم
دا چې چې دا ملاریا درمل څومره هلي له یو څو پړاوونه لري دا چې دا درمل به کوم څه چې هغه زه پر ځای راځم چې او دا ناروغ ته به ورکه شي او سر درد ورکه شي او دا په دې کې د ملاریا پروجیکټ په یینکی پاتې کیږي. دا غوډه د مندوګل لپاره د فوټبال بلان کې د نور تبلیغونو ورکړي چې هغه وخت نشي هغه یو افته دوهنی په نظر د دې چې کوم شکل د ملاریا دی درمل ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب بازګر د ملاریا د تاریخچه پاک لمغه څومره معلومات لرو دغه ناروغي په افغانستان کې په سیمه کې یا په دنیا کې کله پیژندل شوی او د درملنې په صورت کې کڅوک دوا واخلي صحتیاب شي روسي ورغي وروسته امکان لري چې بیا اختصاصي د بيماري ورته عادتو کې. ډاکټر صاحب بازګر
بله او مخکې دین اساس هغه په مخکېنی خبر په سما که اجازه زبا غاو کما ممکن پزرو پور دیو پاکو تا دغیی نو ما پا ده پیخور پا کچا گاره که کلینیک لاره کلا اجتمال تا کار کهو نو یو ماشو میراوست ده ملاریا نشی پکیوی نو ما ده ملاریا ده تثبیت پار آگه تا لابراتواری ماینه واخلا آگه لابراتوار تالار اچوشی بیروست ده دغا شو ده مور تا ده داغل ماشو می مور آوره چه چه غال مغال گونده شو نو زه مورلم ما خیریت کده نو خزه په کار وای و تا دې ته معنی لیکلې دا معنی منفی شوی دا وای دا غواړي افیت وای دا د لابراتوار والا و دا مثبت ما په چې ورکړم چې منفی دی ولته چې ورک
دا خو معنی خو کړې ده نو منفی سو خا دا
و معنی خو کړ دا به وای د ماشوم نم له 100 روپۍ اخلي غلط نه ده کوټه ماشوم دې وګینه ټول نه پېښ کړل دا کیږي نو هغه بچارګې پیسې نه درلودلې دې بچي پاسورډ باندې دې داکړو د تاریخي برخې په دیم چې دا ډېر پخوانی سرخل دی دقیق وخت ماته نه دی معلوم چې دا کم کال باندې د افغانستان کې دا ډېر پخوانه و ځکه د دې ورکولو د لپاره ډېر پخوانه هڅې شروع شوې دي که ستاسو په یاد دي پورتل پچی ورته ویل په کلو باندې په دغه د دولت د پخوانه کورونه پورتل پچی کې د پورتل بشندو ټول کورونه کې ډي پی پی وته ویل هغه به په کورونه کې شندل د ځای خان وخت کې وو نو بیا د دوکان وخت مو کوه وخت کې منظم شي سیستم موجود د وقایع لپاره په دغه کې به یو خاص قسم کبانو د ماشو د خلونو د پاراګو په دې دندو په کې دولت څه کول چې ماشي چې ملاریا د پیدا به دغه شي د ماشي وخري نور د ملاریا د وقایع لپاره دوا ورکړ کېدل د هغه چې ملاریا د رام او جلال آباد دي نو دا کلونو مخکې نو زنه په دقیق چې وختو حکومت شو په تاسو کې ما تاریخ شیا ده زه تاسو د وخت نه دا کوم چې د منظم ډول د دې لپاره پلانونه وو هغه د خېمی مشل کېدلې چې په دوا او باندې کار کوي
پښخانی به ورته ویلې
پښخانی وو ما پښخانی وو وو وخت پښخانی
وو ډاکټر صاحب اکلیل دغه غوماشې چې دغه نوم انافیل دی دا څنګه ټول غوماشې خو نه دي چې د ملاریا سبب سي یا د ملاریا پرازیت انتقال کی دا به زندل کېدای سي خاص غوماشې دي چې نه خلري دا ډاکټر صاحب اکلیل د سیول کې دا غوماشې په تیاری کې ووسی په نامجنو ځایونو کې
مننه نو چې تاسو خو مو کله غوماشې د ملاریا د پرازیت د نیر سبب نه دي اندا چې دا ځنګړي غوماشې دي چې کله یو انسان وڅښي هغه ته د خپل خپلې د منارو لاندې د پرازیت ورلږدوي او انتقالوي دی. غوماشې ته انافیل غوماشې وایي او دا غوماشې ده د موانس په انشو دینره دا داسې چې کچیر یو څوک خپل ویني چې ملاریا پرازیت ولري او دا غوماشې دا په بدن کې شینی او هغه وچی شي هغه داغه ینه خپل بدن کې اخلي غوماشه او دا غوماشه غوماشه بدن کې دا پرازیتونه تکثر کوي جوړوالی کوي دا بل بل چې دغه غوماشه او بل جوړ کس وچی شي او خو دا په بدن کې شینی سي هغه او خو دا خپل داخلي لناري دا پرازیتونه داغه بدن ته انتقالوي دله چې دا غوماشې یو ځانګړی ډول دی. دا ډول غوماشې د ملاریا د ناروغي باعث نه ګرځي. او بل دا چې په هغو ځایونو کې چې هغه نمنا کوي، مثلا د اوبو تندونه دي چې ولاړ دي، یا د حیواناتو کوټې دي چاره دي، نو په هغو ځایونو کې دوی ژوند کوي.
و لکه دا سمه هم اوریدلی چې ما اشتباهي تصحیح مې کړی چې دا وایي ټیټ پرواز کوي، ځمکې ته نږدې جګ پرواز نه کوي، دغه یو بل نه خده دغه څنګه
په دې باب نه پوهیږم. خو په ټول زیات وخت چې د ملاریا غوماشه توک شي، دا هغه وخت چې تازه تیاره جوړیږي، یعنی په مازیګر کې کله چې ماښام شي لږ تیاره شروع شي، په دغه وخت کې دوی راوځي او حمله کوي، تر څو چې سر سبا سهار پوری چې دته رڼا راځي، دغه وخت دوی خپل شل کوي.
اوس دموږ د خلکو په دې کلو بانډو ولایتونو کې یو بل عادت هم ده، دوی په اوړي کې د بامونو په سر ویده کیږي او یا صفه باندې ویده کیږي، کله چې بیا هم د غوماش ته متعرض سي.
بلې هولې نه فرندا د نن دی کوو من چې خو کې او ځای نه کیږي، هوا ډیره ګرمه وي، د نن په کوټه کې یا خونه کې د دې ډول امکان نه لري، خلک مجبور کیږي چې د باندې ویده شي، د باندې پرېږدي. نو دوی ځکه د غوماش په چچلو سره مخامخ کیږي، او غوماش چې دي دروځي دخوا دوی پټیږي، هغه دایې چې چې هغه تیارې دي، هلته مثلا په کوټه کې یا خونه کې په یو کونج کې چې تیارې دي هلته پټیږي، ځانونه پټ ساتي. یا کله چې مثلا د اوسېدو ځایونو ته د ژوو کوټې دي، د حیواناتو کوټې دي، خونې دي، هلته ځانونه پټیږي.
مننه ډاکټر صاحب. کلیل ډاکټر صاحب، بسګر ملاریا خو همدغه تنه یوازې د غوماشي چې چلو نه پیدا کیږي او په همدې وسیله سرایت کوي، د سرایت بل لار خو نهسته. مثلا موږ غواړو د موږ اوریدونکو کورنۍ پوسی کچېره او کاس په ملاریا اخته وي، څنګه چلند سره وکي ونه ډار سي، مثلا لغنه دوی هم نسی تنه هم دا یوازې دا نافل غوماشه ده چې د دې لاره رامنځته کیږي او انتقال کیږي، که کومه بل لاره هم لري، مثلا د تنفس، د بیمار تنفس لاره غواړو اوریدونکو په پوسی. ډاکټر صاحب،
دا یوازې د وینې د لارې چې ماشه یو ماشه اخلي، د انسان نه اخلي، بل انسان ته انتقالوي. دا خپل پروسه لري چې دا خپل ماشي کې خپل دا غشي پرازیت چې د خپل تکاملي دوره پوره کوي، او بل څوک چې پینو دا په غاښ تکیږي. نو د متقیم په کور کې چې څوک تر څو چې دا ماشي بل نشي چې له هغه د مریض څوک او بل څوک دا کړې نه وي، نه چې له ماګه یې نه چې د مریض نه اخیستې دا خپل پروسه نه د کړې نه پات کیږي. نو دا مریض چې ده په کور کې بل چاته ضرر نشي رسولی، یا مضر نه دی، یا د دې نه مرض انتقال نه کوي. خو که چېرته مور پخته د مور د لارې نه او ماشوم یې په ګیډه یې د پلاسنتا د لارې ماشوم ته انتقالېدلی شي، او که چېرته د دغه مریض نه چې ملاریا لري وینه واخیستل شي، وینه بل کس ته ورکړل شي، هغې صورت کې هم پرازیت انتقالېږي بل مریض، بل روغ کس ته. او که چېرته دغه محتاج یې مریض په ملاریا اخته مریض، یا د همدغه مریض استعمال شوی سرنج یا نور جرایي وسایل بل کس ته استعمال شي، او په وینه باندې ککړ یخنی پاک شوي، نو دغه لارې د انتقال امکان شته دی چې روغ کس ته مرض انتقال کړي.
دا ډیر مهم و ډاکټر صاحب ستاسو توضیح ورکړه چې نه یوازې تنه د غوماشې له لارې، بلکې د وینې د انتقال له لارې کېدای شي سرنج یا پیچکاری ملوث وي، یا د غرض نور مصاب مور نه جنین ته انتقالیږي. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. دغه دوا چې ده د ملاریا چې په څو مرحلو کې اخیستل کیږي، جانبي عوارض لري نه لري، څنګه ده؟ ځینې کسان دي دوا واخلي پرمای کې پریږدي، بیا چې پریږدي امکان لري معافیت حاصل نه کیږي، که څنګه
بالکل د دوا ډوز ثابت دی. مغزو کلوریکین په نامه دوا ده، ځینې نور دواګانې راوتلي لنډمهاله، یو ټابلیټ دوه ټابلیټ، خو هغه د دبلیو ایچ او لخوا نه تایید شوي نه دي. لنم کلوریکین او کنین زیات بازار لري، یا دغه مستحضرات دي چې په مختلفو شکلونو باندې د غټان او ماشومان لپاره جوړ شوي دي، هغه ورکړل کیږي ماشوم ته او غټ ته باید پوره ډوز ورکړل شي. نو که چېرته دوزې مکمل نه وي، هغه پرازیت چې پوینه کې دغه نه